سلامونه، ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي راډیو په ترل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوه لسیزو راهیسې په محترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غک راډیو په دې دا سره تړلې ده چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بیروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو وخت شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړای شوي دي، خو دغو خبریالانو رسنیو کارکوونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشا کې د ترک توکم او هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د امرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ده په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیده به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلي چې په 2000 په بخښنې سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. په اسرائیلو کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کېږي اوربند وکړي څو د رغمالو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبر اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیسو منځ نه خطا شوي او یو شمېر مظاهره چا نیول شوی هم دي. د مظاهره تنظیمونکي وایي د لاریون موخه پر حکومت د خبرو اترو د پای ته رسولو لپاره فشار اچول وو. او حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرائیلي برمته شو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنل. ویل شوي چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر نومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي شي. د حماس یو مشر چې غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوې چې نوموړی له اسرائیلو غوښتي و د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه اورېدلای شئ. د قطر د نمرنې خبرتیا سیستم وایي چې په افغانستان کې روسي سیلابونو خلک سخت ځپلي، خو له دې سربېره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګرو ستونزې او د چولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کېږي، په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم وشو. اول ته یو تاریخي کلا شوې لکلونو هلته له هم ودانه پاتې ده، په دې اړه جزئیات درکو. خدا کلا لڅه جوړه شوې
خټه په اوبو کې دی چې کچیر د خټه خامې نو بیا د خټه په خوي او کچیر امغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا وای د خټه پورته کېدل.
پدې اړه نور جزئیات هم روسته درکړو. د دې ترڅنګ په بریتانیا کې چې انتخابات ترسره شوې دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوې دي. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیان لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه نشته باندې هم پاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د قطې د نړیوالې خبرتیا سیستم شبکې له خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستي سیلابونو لامل تر روانې دسمبر میاشتې پورې د قطې خطر شته. یو شمیر سیلاب سپلی وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو له هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د قطې د نړیوالې خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستي سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او اوایدو ته د کورنۍ لاسرسي له خنډ سره مخ کړي. تفصیل سنګه کړنورو
د قحطۍ د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د روسي او سیلابونو لامل تر را روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې روسي لابونه د وچکالی اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او اوایدو ته د کورنیو لاسرسي له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2014 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او اوایدو لپاره په کرنې او مالداري تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې یو کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیز ځمکه وه، موږ په حمل کې للمی غنم کرلی و. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یوړل خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلی وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلۍ، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب سپلی وای سره لدې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیر تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطې د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطې خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلي وویلي چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله آن په اونۍ کې هم کارو نشي پیدا کولای او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې تازه د رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورسو تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدې پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل
دا نور چوک ته ځو کله کاری کله نی یو رس کاری پنځه ورځې وزګاری
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وخت مې چوک کې مزدوری کوله اوس بس چوک نه خلاصو مې موټر په ټکی سیوانی چلوم. هغه منډي والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدل اوس دا پردی موټر چلوم چې دوه سوه ګټم سل هغه اخلي پنځوس سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتبیس کلان رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه ذاته کسه کور مو کور ما او خویندې مري او یو مکشر ور ده مزدوري کله یې کله نه دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته پنځه روپۍ منډ ماته کله یې کله نه بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور پلار ډاکټر لوي سو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیر اونۍ ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرح وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بیوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. د شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصادي خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په پام کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان ته لاړ شو، د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال تیره دي. ورزو تفصیل احمد تکن لاورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګرانډي د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د 3 ورځو په دورې به پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې، کوم مشکلات دي، هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو لاره نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوی ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نام نه یو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحا کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغه هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې و. کیر میر سټامر د خپل واک او د خپل واک ورزی د کابینې د نمړی غونډې په تاسو رکولو فایل کړ چې به کې د برېټانیې د مالی نمړنې خزینه وزیر او همدارنګ نور وزیران شاملو. ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبې په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخوانی حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلان وکړ او ویل د رواندا پلان تر پیل کې دوه مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي لکه بل د هیواد محافظه کارګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړ شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په روانډا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندۍ په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتون کې په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتون کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارډ پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبه په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودی او له ناتو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپل دندې په لومړی ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلا شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. زای اوسیدونکو وای حکومت د ورته د تاریخي ابدی په نوم ورکړي. دوی وای د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوي او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شو چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تحقیق
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2.5 سوه کاله مخکې دلته راغلی وو. د موږ د اندړو نیکه وو نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات وو چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتلونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنه یو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
په نورستان کې لاتیګو د لوخو جوړولو کسب لمنځه تللی دی. پخوا په دغه ولایت کې د غلو دانو، غوړۍ او شاتو نور شانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لاتیګو چې لوخي ورنه جوړ شوی و دغه لپاره کار اخیستل کېده، خو اوس دغه فرهنګ لمنځه تللی دی. دا چې ولې ورزو له دغې ولایته جزئیات په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې په خواله تیګو د خوراک څخه کخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکی، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس دا لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم ته هر کورونه کې شته چې د ماسته جوړې د خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي په اوت شو دي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت لتیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لاس منا ورونه نیولې تر یو خروار پورې نه اتیا منا ورو پورې دې ساتل کی بیا د پاسه د رټه کیږي دې او هغه کاټه ورکه
قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په هجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې د چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نور هوادونو ته هم صادر شوه دی. د سیمې او بل وسیدونکو شقلا ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتی شیانو، خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زلونه کارونه مخکې د یو لپاره وخت دی ټول خپل اوزار د دلو خونه جوړول د کفر زمانه کې دغه لپاره وخت کې چې دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکو وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورنۍ او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادی راجو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسله سلام. ما دا پیغام ورسوي تر د غلوړ پړو چارواکو پوري چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي پمزوک کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته الهکړه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر د تشه جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخندوی ورور دا ورسره صفاکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلی دی ډیر خوشحالي ورور او هلمند ور ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در سا و مورس پروگرام لرو خود را غیب راندی ورزو ده ساعت لندو خبرونه تا.